درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. روژې مونځونه او طاعتونه مو قبول سه. د تهران رادیو له مازیګرنۍ او سطح خپرونې سره زه علي اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم. نن د وري یا د حمل د میاشتې 28 او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1445 قمري کال د رمضان د مبارک میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. ایزان الله معمول سره سم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په ایران کې افغان کډوالو د میلمه پالنې او په دې اړه د ناسمو تبلیغاتو په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. لاغه ورسته به هم په تېر اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او بیا به د لمر په حضور کې د خپرونې په چوکاټ کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د وروستۍ ویناو یو برخه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahnewi@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولای سئ. وس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي، پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، په امنیت شورا کې د ایران استازي د غزې په برابر د امریکا په کارچار سختې نیوکې کړي، افغانستان چهارشنبه د اختر لومړۍ ورځ په توګه اعلان کړ، ترکیه ویلی چې اسرائیل رژیم ته د خپلو په صادراتو کې کمی راولي، د عراق اسلامي مقاومت د اسرائیل د رژیم په 5 مهمو ځایونو بریدونه کړي، او فرانسه په اسرائیل رژیم د بندیزونو د لګولو وړاندیز کړی. اوس محمد پام راغواړم تفصیلي خبرونه ته. په ملګر ملتونو کې د ایران دایمي استازی ویلي چې امریکا د اسرائیل د رژیم له لوري د غزې له نسل وژنې څخه د ملاتړ په خاطر خپل ټول اعتبار او حیثیت د لاسه ورکړی دی. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی امیر سید ایروانی تېره ورځ د فلسطین پاکله په ځانګړې غونډه کې د دې په بیانولو چې د امنیت شورا د پریکړه لیک له صادرېدو سربیره لا هم اسرائیل رژیم د غزې د خلکو بمبارولو او نسل وژنې ته دوام ورکړي، په دغه رژیم باندې د سختو عملي اقداماتو غوښتونکی سو. هغه یادونه وکړه چې د اسرائیل د رژیم لخوا د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه او په غزې کې د نسل وژنې دوام د امریکا د هر اړخیز سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړ څخه ماسیو ممکنه نه ده. ایروانی ویل چې امریکا د امنیت شورا د بخښنه غواړم چې امریکا د امنیت په شورا کې د ورانوونکي رول په لوبولو او بیا له اسرائیل رژیم څخه د هر اړخیز ملاتړو په دوام سره په غزې کې د هر ډول اوربند مخنیوي کړی دی او د خپل شومو موخو لپاره د ملګر ملتونو هڅې ناکامه کړي دي. د ایران استازی په سوریه کې په کنسولګرۍ باندې د اسرائیل د رژیم هوایي برید چې د ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی او بیا د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه د دغه رژیم سرغړوی او د فلسطینیانو عام وژنې ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې باید نړیواله ټولنه د دغه رژیم د جنایاتو او سرکشیو په وړاندې نړیوال اقدامات په کار واچوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام په ترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتونکی سو. کرزی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. دغه په وینا د ټولو افغانانو ملي وجبه ده چې په پوره اتحاد او اتفاق او ورورګلوۍ د خپل هېواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره زیار وباسي او اوژه په اوژه پر مخ لاړ سي. خو د هغه په خبره دا هر څه له تعلیم او پوهې سره تړل دي او پرته له هغه ناممکنه دی. کرزی بیا ځلې ټینګار کړی که غواړی خپلواک، آباد او مترقی هیواد ولرئ، لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، انجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وسي او ژر تر ژره د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل سي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت تر اوسه له شپږمې ټولګۍ پورته د نجونو پر زده کړو د لګول سوي بندیز د لیرې کېدو لپاره کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. بل خبر دا چې په کابل کې د قزاقستان سفیر د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر سره په کتنه کې د ټکنالوژۍ د ودې او ډیجیټالي حکومتوالۍ په برخه د مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبان د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په دې لیدنه کې ویلي چې اوسمهال افغانستان او قزاقستان د ګډو سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ د انټرنیټ په برخه کې هم ځینې قراردادونه لري. د قزاقستان سفیر علیم خان یسین ګلدیف افغانستان ته په نږدې راتلونکو کې د دوه اړخیزو اړیکو او د دغه هیواد لخوا له افغانستان سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ په موخه د قزاقستان د لومړي وزیر د سفر خبر هم ورکړی دی. نوموړی دغه راز ویلي چې هیواد به د قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان ډیجیټلي سیسټمونه په افغانستان کې هم عملي کړي. د افغانستان د رمضان د حلال د کتلو پلاوی د ویلامیه په صادرولو سره سبا ورځ د وری د میاشتې 22مه تاریخ یعنی د چهارشنبه ورځ د اختر لومړی ورځ اعلان کړ. د طالبان د حکومت ستر محکمې د افغانستان له زندانونو د زرګونه بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په افغانستان کې ستر محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د حکم په اساس 2355 زندانیان چې د عفو مستحق و خوشي سوي او 1429 بندیانو د حبس په مده کې تخفیف راغلی دی. د اختر په اړه له افغانستان څخه زموږ خبریال تفصیلي راپور چمتو کړی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د کابل امنیه قومندانی وایي چې د کابل اوسیدونکو د اختر په شپو ورځو کې له هوایی ډزو او نورو غیر ضروري کړنو ډډه وکړي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران په خپله اکسپانه لیکلي چې ښاریان دې په دغو شپو ورځو کې له هوایی ډزو، پټاقیو، پلاستیکي تفنګچو او نورو غیر ضروري توکو له خرڅلاو او کارولو ډډه وکړي، ځکه چې د خلکو د مزاحمت او اندېښنې وړ ګرځي. دغه راز ښاغلي زدران زیاته کړې چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
د کابل درنو خریانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اخترونه د خوښۍ، مینې او ورورګلوۍ شپې او ورځې وي، او موږ هیله لرو چې تاسو په دغو شپو ورځو کې له هوایي ډزو، د پټاقیو له چاودیدلو، پلاستیکي توپانچو او نورو غیر ضروري اشیاوو چې د عامو هیوادوالو د مزاحمت او اندېښنې سبب ګرځي له خرڅلاو، انتقال او استعمال څخه په کلکه ډډه وکړئ. د سرغړونې په صورت کې به له متخلفینو سره قانوني چلند کیږي.
یو شمیر کابل ښاریانو د کابل امنیه قومندانۍ د دغه ګام ستاینه کړې او زیاتوي چې خلک باید د مسؤلینو سپارښتنې په پام کې ونیسي.
موږ ډېر ډزو ډز نه زیاتي خسته شوي یاستو، دغه خو بیخي غلط کار ده.
روز شوي وخت است که ما شما باید آرامش باشیم، نه ای که از لحاظ موادن فلاخی و پتاخی و چیزا در پریشانی قرار بگیریم، چون فرق نیست بین فایر مرمی و پتاخی.
بلخوا د حج او اوقافو وزارت له ټولو خطیبانو او ملا امامانو غوښتنه کړې چې ولسته په هوای ورکړي تر څو د امنیت د لا ښه ټینګښت په برخه کې له سرپرست حکومت سره مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر په رانژدې کېدو سره د پلازمینې کابل په بازارونو کې د کلچو او نورو خوږو توکو خرڅلاو زیات شوی دی. بلخوا د خراب اقتصادي حالت له کبله سږ کال دغه اختر ته د خلکو لیوالتیا کمه شوې ده. فضل غنی حقمل، تهران اډیو، کابل.
د تهران ل رادیو پښتو څخه د خبرونو ل دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې انقرې پریکړه کړې ده چې اسرائیل رژیم د ځینو توکو په صادراتو باندې محدودیتونه ولګوي. د ترکیه د سوداګریزو وزارت ویلي چې محدودیتونه له نن ورځې پیلېږي او په دې اړه یې د اسرائیل د رژیم چارواکو ته خبر ورکول سوی. د یاد وزارت لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلی تر هغه پورې چې اسرائیل رژیم غزې ته د بشري مرستو لپاره ځمکني لارې خلاصې نه کړي او فلسطینیانو سره د بشري مرستو د ترسره کېدو اجازه ورنه کړي، دغه رژیم ته په صادراتو باندې محدودیتونه دوام موندي. د ترکیه د حکومت له پریکړې سره سم د وسپنو، فولادو، ډبرو، خښتو په شمول نیواکي فلسطین ته د 450 توکو په صادراتو بندیز لګیدلی دی. له دې مخکې هم د ترکیه خارجه وزیر حاکان فیدان ویلي وه چې اسرائیل رژیم فلسطینیان سره د بشري مرستو د مخنیوي لپاره هیڅ پلمه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې د اسرائیل د رژیم د ضرورت وړ تیل او ګاز د ترکیه له خاورې غځېدلي پایپ لاینونو له لارې ترلاسه کوي. همداشان د ترکیه د جیهان له بندر څخه د پام وړ صادرات نیواکي فلسطین ته کیږي او اسرائیل رژیم د فلسطینیانو په لاندې سوي ځمکو د سیونیس ښارګوټو د جوړېدو لپاره هم ټول ساختماني مواد له ترکیه څخه واردوي. د ترکیه مخکنی خارجه وزیر احمد داود اوغلو هم له اسرائیل سره د تجارت په خاطر په اردوغان سختې نیوکې کړي دي. د عراق اسلامي مقاومت اعلان وکړ چې په تیرو 22 ساعتونو کې په نیوه کې فلسطین کې د سیونیس رژیم په 5 مهمو اهدافو باندې بریدونه کړی دي. د تسنیم له راپور سره سم د نیوه کې فلسطین په جنوبي سیمو کې د دفاعي سیستمونو او د خطر د ګنټیو د فعال کېدو نه وروسته د عراق اسلامي مقاومت اعلان وکړ چې د اسرائیل د رژیم په 2 مهمو مرکزونو بریدونه کړي. د عراق د اسلامي مقاومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اسقلان کې د سیونیس رژیم په یو مهم مرکز تیلي بندر او په سیونیس شارګوټي د بی پیلوټو الوتکو په وسیله پراخ بریدونه ترسره کړي دي. له دغو بریدونو وروسته په یوه جلا اعلامیه کې بیا اعلان سوی چې په نیوه کې فلسطین کې د سیونیس رژیم هوایي اډه حات سریم او په بیرو سب کې یو پوځي مرکز هم په نښه سوی. په اعلامیه کې ویل سوی چې دغه بریدونه په تیرو 22 ساعتونو کې ترسره سوي او که چیرې سیونیس رژیم په غزې باندې خپل یرغل بند نه کړي نو د لا زیاتو بریدونو سره به مخ سي. دا په داسې حال کې دی چې د عراق اسلامي مقاومت له دې مخکې یوازې ایلات بندر باندې بریدونه کول، لیکن اوس په ټول نیوه کې فلسطین کې د اسرائیل د رژیم په مهمو مرکزونو باندې بریدونه پیل کړي دي چې دا به د اسرائیل د رژیم لپاره نوې ننګونې رامنځته کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر استیفان سیجورن ویلي چې غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د لارو د خلاصون په موخه باید اسرائیل رژیم باندې فشارونه زیات سي او بندیزونه پرې ولګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانس 24 خبری چینل سره په مرکه کې اعلان وکړ چې باید په اسرائیل باندې د فشار لپاره مختلف اړمونو څخه کار واخیستل سي. هغه زیاته کړه چې پراخ بندیزونه کولای سي د اسرائیل د سرحدي پوستو څخه غزې ته د بشري مرستو د تیرولو زمینه برابر کړي. استیفان سیجورن یادونه وکړه چې فرانسه په اروپا کې لومړنی هیواد و چې په سیونیس میشتو شارګوټو بندیزونه ولګول او که ضرورت سي نو غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په اسرائیل رژیم باندې به هم پراخ بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې دی چې د اسرائیل د رژیم ځواکونو د غزې په محاصره کولو سره فلسطینیان ته د هر ډول بشري مرستو د ورسېدو مخنیوی کوي او اوسمهال د نړیوالو بشري ارګانونو له راپورونو سره سم د غزې خلک له سختې لوږې سره مخ دي او ګڼ شمېر ماشومان هم په دې خاطر خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په غزې ترانګې د سیونیس رژیم په حملو کې د وژل سویو خبري اعلانو شمیر 140 تنو ته رسېدلی دی. د بې سرحده خبري اعلانو سازمان د اکتوبر 9 نیټې څخه په غزې ترانګې د سیونیس رژیم په حملو د شهید سویو خبري اعلانو شمیر 140 تنه اعلان کړ. د افغان ژغ خبری آژانس له راپور سره سم بې سرحده خبری اعلان د غزې په ترانګه د سیونیس رژیم په حملو کې د شهید سوي خبری اعلانو شمیر 140 تنه ښودلې او زیاته کړې ده. دغه خبری اعلان د غزې په ترانګه کې په حملو بمباریو او راکټونو او نیغ په نیغه ډزو کې شهیدان سوي دي. د تسنیم په وینا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وای چې صندوق یونیسیف هم اعلان کړی د غزې د جګړې په پایله کې تر 14,000 زیات ماشومان شهیدان سوي دي. د غزې د جګړې له 70% زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. بل خبر دا چې په ایرلند کې د واکمن ګوند مشر سایمون هیریس چې بیا ځلې ټاکنې ګټلې د دې هیواد په پارلمان کې په خپله وینا کې په اسرائیل رژیم باندې سختې نیوکې کړې دي. سایمون هیریس چې تمه کیږي په راتلونکو ورځو کې خپله نوې کابینه جوړه کړي د ګوند په کلنۍ غونډه کې د خپل دولت د بهرني سیاست په هکله خبرې وکړي او په غزې کې د انساني حالاتو خرابېدو ته په اشارې سره وویل ایرلند نسی کولای د اسرائیل د رژیم د اقداماتو په وړاندې چوپه خوله پاتې سي. هغه د سیونیس رژیم لومړی وزیر نتنیاهو ته وویل د ایرلند خلک ستا او په غزې کې ستا له اقداماتو څخه سخته کرکه کوي. د ایرلند لومړی وزیر په اسرائیل رژیم باندې د حماس د طوفان لقصه د عملیات په غندلو سره چې دا د غربیانو عمومي دریځ دی زیاته کړې ده چې موږ ته د اسرائیل اقدامات د منلو نه دي او چوپه خوله پاته کېدای نسو. غچ اخیستل، بمبار او د ماشومانو وژله د عقل او منطق ځای نیولی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو زمرد د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی ایران د افغان کډوالو لپاره غوره کوربه. هیله ده تر پای زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په صادرولو سره له کډوالو څخه د سخاوتمندانه کوربتوب په دوام باندې په ټینګار سره په افغان کډوالو باندې د فشارونو په هکله د ځینو رسنیو پروپاګنداوې بې بنیاده وبللې. د افغانستان، عراق او کویت په شمول د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کلونو جنگ نیواک او ناامنیو په خاطر د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلورو لسیزو کې له میلیونونو بهرنیو وګړو څخه کوربتوب کړی دی. په دوهمه نړیواله جګړه کې هم ایران له اروپایي هیوادونو څخه یو لک کډوالو ته ځای ورکړه. په تیره بیا هغه څلور اویا زره پولنډي کډوال چې په ډیر بد حالت کې ایران ته یې ځانونه رسولي وه. په تیرو کلونو کې د آذربایجان او ارمنستان له جمهوریتونو هم ایران ته کډوال راغلي وه چې د ایران د حکومت او د ولس له ښه کوربتوب سره مخ سوه. په حقیقت کې د ایران ولس د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې د مختلفو هیوادونو له کډوالو څخه میلمه پالنه کړې ده، په داسې ډول چې تاریخ لیکونکي هم دې مسلې باندې اعتراف کړي دي. د یهودیانو په تورات کې هم راغلي چې له میلاده 1500 کاله مخکې یهودیانو چې د بابل له ولکې نه تنګ سي وه د ایران د باچا کوروش لخوا ورته پناه ورکول سوه. سره له دې په ځینو رسنیو او د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو په هره مدو کې یو ځلې د عامه افکارو د غولولو او د ایران د میلمه پالنې د کمزوري کولو لپاره د ایران په اسلامي جمهوریت باندې له کډوالو سره د ناوړه چلند تورونه لګوي. په همدې چوکاټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو سره په ایران کې له کډوالو سره د ناسم چلند په اکله د ځینو زهرجنو تبلیغاتو او پروپاګنداو په ځواب کې اعلان وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت دغه پروپاګنداوې بې بنیاده بودي او له کډوالو څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کډوالو په اعلامیه کې راغلي چې د افغان کډوالو مسله یوه جدي انساني مسله ده چې په افغانستان باندې د امریکا او د شوروي د یرغلونو په نتیجه کې رامنځته سوې ده. ایران له افغان کډوالو څخه د ملاتړ او د مرستو سیاست لري، لیکن دا په دې معنا نه ده چې ایران ټولو کډوالو ته دایمي استوګنه باید برابره کړي او د غیر قانوني کډوالو سره د قانون له مخې چلند نه وکړي. په تیرو څو لسیزو کې د بهرني اشغال او کورنیو جنګونو د امله له افغانستان څخه په میلیونونو خلک کډوال سوي چې اکثره یې د ګډ فرهنګ، همسایتوب او ګډې ژبې په خاطر ایران او پاکستان ته پناه وړې ده. سره له دې چې ملګرو ملتونه او د افغانستان حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې له افغان کډوالو څخه د ایران د میلمه پالنې ستاینه کړې او خوشي ښودلې ده، لیکن ځینو رسنیو په دې وروستیو اونیو کې ادعا کړې ده چې ایران د کډوالو په وړاندې خپل سیاست بدل کړی دی. حال دا چې خپل هیواد ته د غیر قانوني کډوالو رستنول د سیاست د بدلون په معنا نه ده. دا په داسې حال کې دی چې د طالبان حکومت له دوو کلونو وروسته لا هم د کډوالو د منلو لپاره اقتصادي او امنیتي حالات نه دي برابر کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د غربیانو د ظالمانه بندیزونو سربیره په تیرو څلورو لسیزو کې په ډیره غوره توګه له افغان کډوالو څخه میلمه پالنه کړې ده. په ایران کې د افغان کډوالو ژوند یوازې آرامښت پورې محدود سوی نه دی، بلکې هغوی له ټولو تحصیلي او روغتیایي امکاناتو څخه هم ګټمند سوي دي. دا په داسې حال کې دی چې افغان کډوال په نورو همسایه هیوادونو کې په کیمپونو کې ځای پر ځای سوي او له هغوی سره سپک چلند کیږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ایران کې د ټولو افغان ماشومانو د تحصیل د زمینې د برابرېدو امر ورکړ چې کډوالو ته د خدمات رسونې په لړ کې له مهمو پریکړو څخه دی چې په نړۍ کې هیڅ بیلګه نه لري. دا مسله په ځلونو د ملګر ملتونو او نورو بشري ارګانونو له قدرونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې دی چې په ایران کې د کډوالو شتون حکومت ته درانه مالي زیانونه اړولي دي، دې ته په کتو سره چې هغوی له پراخو امکاناتو برخمن دي، له ښاریزو خدماتو نیولې بیا تر تحصیل او روغتیایي خدماتو پورې چې دا ټوله د ایران د حکومت په لګښتونو کډوالو ته برابرېږي. په دې خاطر د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمیشنرۍ او نورو ارګانونو ته پکار دی چې په دې زمینه کې د ایران له حکومت سره همکاري وکړي. د سیاسي تفسیرې پای. قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې به هم په تیرونی کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو تحلیلي کتنه وکړو او بیا به د لمر په وزور کې د خبرونه په چوکاټ کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ورستیو ویناو یو برخه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعتم مازیګرنۍ خبرونه ختمه سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsaday.ir/spaces موږ د پاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtunnahaniwiyat@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
د افغانستان او پاکستان د تیرونی د زینو مهمو بدلونونو په باب له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دې هیله چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. په پیل کې درته د دغو دواړو هیوادونو د زینو مهمو بدلونونو یو لنډ شان خلاصه دراوړو او بیا به مو هم را بولو د زینو موردونو باب د تحلیلی برخی اوریدلو ته هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
افغانستان او د کورس نړیواله ورځ او د خلکو ولوله او پرتم په جلال آباد کې د غزیل خلکو سره د ملاتړ په خاطر د شهر شپې تبصره کیده. د افغانستان د وسپنې د قانونو د فعالیتونو او څاره زیاتیده. او د پاکستان د حکومت او ولس د فلسطین او غزې ترانګې له مظلومو خلکو سره د پیوستون او همغږۍ چغې پورته کیده. په تیرې اونۍ کې د دواړو هیوادونو ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې سږ کال د قدس نړیواله ورځ په ډېر پرتم او ولولې سره ولمانځل شوه. په مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګرۍ د قدس د نړیوال ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې د فلسطین له ایډیال څخه د افغانستان د خلکو ملاتړ وستایه. په دغه اعلامیه کې د فلسطین له ارمان څخه په ملاتړ کې د افغانستان د مسلمان ولس په قطر ونې او مننې سره په دې باب د طالبانو د حکومت دریزونه د ستاینې وړ او عزتمندانه وبلل. په تېره اونۍ کې هم دا راز د غزې خلکو موږ نه هېر کړي په عنوان سره د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د شیر شپه ترسره شوه. دغه پروګرام چې د ننګرهار ولایت د کلتور او اطلاعاتو د ادارې د مشرۍ په وسیله د فلسطین له مظلوم ولس سره د خواخوږۍ او غمشرکۍ په موخې سره ترسره شوی، یو شمیر شاعرانو، فرهنګیانو او لیکوالانو په کې ګډون و درلود. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مشر ساجد خوږیانی په دې باب وویل د افغانستان له ختیځې او نورو ولایتونو څخه شاعران راغونډ شوي څو د شعر په ژبې سره د فلسطین له مظلوم ولس سره خواخوږي څرګنده کړي. په دغه پروګرام کې ځینو شاعرانو د غزې له خلکو سره د همدردۍ د پرڅرګندولو سربیره د فلسطین په تېره بیا د غزې تړانګې پر مظلومو او بې څوک خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم بې امانه حملې په سخته وغندلې. یوه افغان شاعر ضیاءالدین همتمل په دې اړه وویل هلته د کربلا د تمثیل ننداره ده او دوی باندې بې امانه بمباری کیږي. ماشومان او نوزیږي، سپینژیري او میرمنې هلته په بې دردۍ سره وژل کیږي. دلته د هر یوه شاعر له زړه وینې روان دي. یو بل افغان شاعر عبدالهادي فرهنګم وویل شاعر باید د ټول انسانیت شاعر وي او موږ هم د انسانیت په نامه سره د پیوستون په خاطر او د غزې له شهیدانو سره د غم شریکۍ لپاره دلته غونډ شویو. د غزې د مظلومو خلکو په پشتیبانۍ کې د مشاعرې دغه پروګرام په ننګرهار ولایت کې په داسې حال کې ترسره شوی چې له دې مخکې هم د افغانستان ولس د دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وحشي صهیونیستي رژیم پر ضد سره غونډ شوي او اعتراضي لاریونونه او مظاهرې ترسره کړي دي.
دوستانو، تیره اونۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د خراسان د اورګاډي د چارو د ادارې عمومي مدیر ویلي دي د خواف هرات د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان د هرات سیمې د معدني موادو او د وسپنو د ډبرو د ایران جنوبي بندرونو ته د ترانزیت او بیا یې نورو هیوادونو ته د منتقلېدا امکان برابر شوی دی. د مصطفی نصری ورک په وینا د ایران بندرونو ته د افغانستان د هرات ولایت له روزنک تمځایا د وسپنې د ډبرو د بارولو او ترانزیت په پیلولو سره په ټول کال کې د دغې ریل پټلۍ په چوکاټ کې د وسپنې د ډبرو تر پام وړ پورې اندازه ځای پر ځای کیدلی شي. د ایران د خراسان د ریلي چارو د ادارې عمومي مدیر ټینګار کړی دی اوس ځینې محصولات له ترکیې تر افغانستان پورې او بالعکس د سړک او ټریلرو په وسیله وړل کیږي چې دغه شیان د افغانستان د روزنک او شمتیک د اورګاډي د تمځایونو په لاره کې لویدیز ته د ختیځې ریلي کوریډور او د سړک له لارې له ترکیې سره د رازی ریلی سرحد پورې او بالعکس وړل کیدلی شي. د نصری ورک په وینا د خواف هرات ریلی پټلۍ د خواف تمځای څخه د افغانستان د روزنک تمځای پورې تر 140 کیلومترو پورې جوړه شوې ده چې په ټول کې د دغې لارې د ایران او افغانستان په دوو برخو کې پر شمتیک سرحدي تمځای سربیره درې سوه څلور شپېته واړه او لوی پلونه هم جوړ شوي دي. د سیاسي چارو یو کارپو عارف اکرمی په دې به وایي د ایران اسلامي جمهوریت د چابهار نړیوال بندر له لارې له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان د بازارونو ترمنځ د ارتباط په رامنځته کولو سره د افغانستان د مواصلاتي لارو او دغه راز د تجارت له ودې او پیاوړتیا سره ډېره ستره مرسته کړې ده. د ایران په هلو ځلو سره اوس افغانستان د سړک، ریل او هوایی او سمندري مواصلاتي لارو په وسیله د عمان او هند سمندرونو له لارې له بازارونو سره ګنډل شوی دی.
تیرونی پاکستان هم له مختلفو بدلونونو سره مخامخ شوی وو چې په هغو کې د پاکستان لومړی وزیر ولسمشر د دغه هیواد د پارلمان مشر او مرستیال مشر د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلو جلا جلا پیغامونو کې د وحشي صهیونیستي رژیم ته نیواکرۍ د دوام او په محکومیت او د فلسطین د ملت له ارمانونو سره د ژمنتیا په بیانولو سره اعلان کړی دی. د قدس نړیواله ورځ د بیت المقدس د ازادۍ او د دغه غصب رژیم له منګولو د فلسطینیانو د نجات لپاره د مسلمانانو او د نړۍ د ملتونو یوه خلکه داده. په اسلام آباد کې د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د قدس نړیوال ورځ په مناسبت د دغه هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف پیغام خپور کړ. شهباز شریف د غزې د جنگ شهیدانو ته په احترام کولو سره او د اسرایلو په وسیله د فلسطینیانو د نسل وژنې په وړاندې د خپلې چوپتیا د ختمولو لپاره له نړیوالې ټولنې په غوښتنې سره ټینګار کړی دی. دا یو ښکاره حقیقت دی چې غاصب اسرائیل د فلسطین پر ملت تپل شوی دی او د دغه غمجنې کیسې پیلامه د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه نه ده، بلکې پخوا څه د پاسه اووه لسیزو ته ورګرځي. د هغه په وینا د پاکستان ولس د روژې د مبارکې میاشتې په وروستۍ جمعې ورځې له نورو اسلامي ملتونو سره مټ په مټ د خپلو فلسطیني خویندو او ورونو په ملاتړ کې د قدس نړیواله ورځ لمانزی.
په تیر اونۍ کې د پاکستان د عدلیې وزیر د انسان دوستۍ په کړچار سره د ایران او پاکستان د بندیانو د خوشي کولو پر اسانتیاو مشتمل د ایران د اسلامي جمهوریت عدلیې د مرستیال وزیر د وړاندیز هرکلی وکړ او په دې باب د لازمو ملګرتیاو د وړاندې کولو ډاډ یې ورکړ. سینیټر اعظم نذیر تارڑ په اسلام آباد کې له اسکر جلالیان سره په کتنې کې د ایران او پاکستان د دوو هیوادونو د اړیکو په تیره بیا د قضایي حقوقي او کنسولي حوزې کې له اړیکو سره د اړوند تر ټولو وروستیو بدلونونو په باب د نظر تبادله وکړه. د ایران د عدلیې وزیر مرستیال په وینا همدا اوس د ایران په بندونو کې 168 پاکستانیان او دغه راز 16 ایرانی بندیان هم د پاکستان په مختلفو زندانونو کې شپې سبا کوي. له دې امله اسکر جلالیان د دواړو هیوادونو د بندیانو د خوشي کولو د وړاندیز په وړاندې کولو سره ویلي دي، موږ تیار یو چې په لومړنۍ مرحله کې په ایران کې پاکستانی بندیان د انسان دوستۍ په دلیلونو خوشي کړو او متقابلا په پاکستان کې ایرانی بندیان هم ایران ته راوسپرل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدي سفری تیره اونۍ پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد د ولسی جرګې له مشر ایاز صادق سره کتنه کړې او د دواړو لورو د دو اړخیزو اړیکو په تیره بیا په اقتصادي او پارلماني حوزو کې د ملګرتیا او د پراختیا لپاره پر متقابل چمتووالی ټینګار کړی. سردار آیا صادق پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلماني او اقتصادي پلاوي په سفر په خوښۍ ښودلو سره د دواړو هیوادونو د زاړو اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او دغه راز یې وویل، ایران او پاکستان په مختلفو حوزو کې د خپل منځیو تخنیکي ملګرتیاو لا زیاتې پراختیا ته اړتیا لري او باید د دغه بهیر له چټکولو سره د مرستې لپاره د پارلمانونو له ظرفیته استفاده وشي. د پاکستان د ولسی جرګې مشر د ایران او پاکستان ترمنځ د ولسی ارتباطاتو د زیاتولو لپاره د پارلماني ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو او ګډو ګټو ته په رسیدا کې له حکومتونو سره د مرستې غوښتنه هم وکړه. په دغې کتنې کې مهدي سفری هم ټینګار وکړ، تهران له خپل دوست او ګاونډي هیواد پاکستان سره د خپلو اړیکو لا لوړتیا ته اهمیت ورکوي. هغه د ایران او پاکستان په دوه اړخیزو ملګرتیاو کې د نوي سپرکو د پرانیستو په تیره بیا د دوه اړخیزو تجارتي چارو د اندازې د زیاتولو لپاره د هغې شیندونکو ګامونو د پورته کولو په ضرورت په ټینګار سره وویل، ایران له پاکستان سره د پارلماني پلاوو د راشه درشه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني دوستۍ د ډلو فعالیده هرکلی کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه ښاغلی محسن روی صفت په دې باب وایي، ایران او پاکستان پر اسلامي شوني او ګاونډیتوب سربیره د ایکو اقتصادي ملګرتیا موسسې مهم غړی هم حسابیږي. البته د دوی تجارتي مبادلاتو اندازه قانع کوونکې نه ده او د دغه وضعیت لوړتیا د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارتي او اقتصادي ظرفیتونو لا زیاتې پیژندګلوي او د اقتصادي ډیپلوماسۍ پیاوړتیا ته اړتیا لري.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د ځینو مهمو بدلونونو په باب د اونیز پروګرام وخت هم همدومره و. نو تر بل د پروګرام پورې په نیومن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسه.
دلمر په حضور کې
د
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې بیا حمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د نظام له مسولانو سره په کتنې کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د مهمو ویناو په اړه د لمر په حضور کې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې زموږ سره ملګری واوسئ.
رانو قدرمنو اوریدونکو د سوال لسواد رایم لمریز کال د وری په 15 او د روژې د مبارک میاشتې په 22 نیټه د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د ایران د اسلامي جمهوریت له جګپوړو چارواکو سره وکتل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې د روژې مبارکه میاشته له مختلفو اړخونو د انسان د باطنی معنوي ظرفیتونو د ودې او پرمختګ سبب وبلله چې په دې سره د انسان د خلقت او الوهیت اړخ لوړیږي او د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود وفرمایل د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیول د نه ختمیدونکې نفسانی خواهشاتو په مقابل کې د انسان د نفس کنټرول زیاتوي. روژه د ارادې او روح د پیاوړتیا، د روح د نه ختمیدونکو خواهشاتو د مخنیوي او په انسان کې د دغو خواهشاتو د درولو د توان د پیدا کولو عمل دی. د قرآن کریم تلاوت د هغو کسانو لپاره چې په قرآن کریم کې غور کوي د اسلامي پوهې له بې پایه سمندر سره نښلول دي چې په زړه کې د الهي پوهې د پیاوړتیا او زموږ د خپل علم او بصیرت د کچې د لوړولو لامل ګرځي. د روژې د شپې او ورځې دعاګانې او سحر د هوښیارو انسانانو زړونه د خدای پاک په یاد کې ډوبوي. اسلامي انقلاب معظم رهبر همداشان وفرمایل د روژې په مبارکه میاشت کې لیلۃ القدر د تقدیر او برخلیک شپه ده. له دغه شپې سره د انسان یو ځای کېدل د هغه په برخلیک اغیزه کولی شي. دا هغه شیان دي چې د انسان ذهن او عقل او هم یې زړه آبادوي او ځلا ورکوي. کله چې دا په یو کس کې رامنځته کیږي نو په ټولنه باندې اغیزه کوي. د ټولنې اجتماعي هویت د افرادو د هویت او په ټولنه کې د هغوی د اغیزو له امله اغیزمنیږي. کله چې مونږ خپل ځان ته وده ورکوو په ټولنه کې زموږ نفوذ هم په هماغه اندازه زیاتیږي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د روژې میاشت یو ټولنیز میاشت او له نورو سره د مرستې، خیر او مهربانۍ میاشت وبلله او وی فرمایل د اړیکو، مرستې، ملګرتیا، خیرخواهی، روحیه د روژې د میاشتې له ځانګړنو څخه ده. روژه د مغفرت میاشت ده. بخښنه او توبه په اسلامي لارښوونو کې خورا مهم حقیقت دی. هغوی د بقره د مبارکې سورې 45 آیت ته په اشاره سره چې الله تعالی فرمایي د خپل خالق په درگاه کې توبه وباسئ، هغه خلک چې د ټولنیزو ګناهونو په تولید کې هغیزمندي باید بخښنه وغواړي او توبه وکړي چې وګړي او ټولنه به آرامه کړي. کله چې په یوه فکري، کلتوري، سیاسي او نظامي مسله کې د غفلت له امله ټولنیز زخم رامنځته شي، بخښنه یې د توبې او بیرته راستنېدو او اصلاح کولو لپاره ده. په قرآن کریم کې د بقره د مبارکې سورې په 116 آیت شریف کې خدای تعالی فرمایي الا الذين تابوا واصلحوا، یعنی توبه او رجوع باید په اصلاح سره وي. کله چې موږ له خدای تعالی د بخښنې غوښتنه کوو، موږ باید هڅه وکړو چې د دې تېروتنې پایلې لیرې کړو. همداراز قرآن کریم د هود سوره په 25 آیت شریف کې داسې فرمایي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نوائي چه مج پیاوري هواد غوارو، نوائي چه مج غوارو پیاوري شو. يزدكم قوة إلى قوتكم استغفار أو توبة تاسو پیاوري كوي، يعني لتروتن شاكي دل تروتن دا کمزورتيا سبب ده، لتروتن استنيدا دا پیاورتيا سبب ده. مج دا طولن پوران دي مسئول يو، زمج مسائل، زموش چلن، زموش کرنه، زموش خبری، زموش دریز ده هیواد پر حالت اغیز لری. که کومه تیروتن وشی لاره داده چی بخشن و غوارو، موش طول په هر حالت کی پام او توجه تا ارتیال رو، تیروتن و نکرو، خطا و نکرو، پوهشو چی زموش ده تیروتن اغیزه ده عادی خلگو ده تیروتنو سر توپیر لری.
رانو دوستانو، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د هیواد اقتصادی ستونزو ته هم اشاره وکړه او وی فرمایل د هیواد په اقتصاد کې تراخه او خواږه حقیقتونه موجود دي. لوړې بیې، د بازار بې ثباتی، د ملي اسعارو د ارزښت ټیټوالی او د پرګنیز واټن په شان ستونزې ترخې برخې دي. همداشان پراخ بنسټیز فعالیتونه او د تولید کارموندنې احساس د نوو محصولاتو او خدماتو په وړاندې کولو سره د پوهې پر بنسټ د شرکتونو په بڼه د زرګونو ځوانانو هڅونکو تکړه سالم امید لرونکو ګروپونو زیاتوالی د اقتصاد ځنې خواږه حقیقتونه دي چې په تدریجي ډول د هیواد په حالت باندې اغیزه کوي. آیت الله العظما سید علی خامنئی په اقتصادي چارو کې د دغه هیواد د چارواکو له فیصلو او اقداماتو د خلکو هیلې د هغوی په ژوند باندې د پام وړ تاثیرات لرلو په اړه وویل. دا هغه څه دي چې خلک یې تمه لري، راځئ چې دا هیله پوره کړو. دا تمه په ځای هم ده، دا چې موږ وایو دا تمه په ځای هم ده، د هیواد غیر معمولی ظرفیتونو له امله ده، هم طبیعي ظرفیتونه او هم انسانی ظرفیتونه.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د خلکو په ګډون د تولید وده د کال شعار ته په اشاره سره هم فرمایلی، د دغه شعار هدف د خلکو د مشارکت امکاناتو ته زیاته پاملرنه او په اقتصادي مسایلو کې د کلمې په واقعي معنا د خلکو د مالی، فکری، ذهني او نوښتګر ځواب راوستل دي. د دولت د دندو او د خلکو د وظایفو ترمنځ باید توپیر وشي. دولت باید په اقتصادي او د ځمکې د پراختیا په چارو کې د مرکزی دفتر په توګه عمل وکړي او د اقتصادي فعالیتونو ډول وڅاري تر څو هیڅ ډول سرغړونه ونه شي. خلک هم عامل دي. اقتصادي ډګرونو ته د خلکو د ننوتلو لاره باید پرانستل شي. دا هیواد پیاوړی کوي او اقتصاد هم باثباته کولی شي.
حضرت آیت الله العظما خامنئی بیا د غزې مسالې ته اشاره وکړه او وی ویل چې د غزې مسأله باید د نړۍ د خلکو د عامه افکارو له لومړیتوبه لرې نشي. دوی د صهیونیستي رژیم جنایتونه لکه نسل وژنه او ډله ایزې وژنې او په ښځو ماشومانو او ناروغانو او روغتونونو باندې حملې په تاریخ کې بې ساري وبللې او وی فرمایل جنایتونه دومره ستر دي چې حتی په غربي کلتور او په اروپا او امریکا کې هم خلکو د اعتراض غږ پورته کړی دی. هغوی وویل په داسې حال کې چې په لویدیز کې لوی شوي خلک په اروپا او امریکا کې د غزې د ناورینونو په وړاندې مظاهرې کوي، خو زیاتره خبرونه دوی ته ښه او سم نه رسیږي. د غزې قضیه له دې نظره، یعنی د نړیوال اعتراض له نظره، ډیره مهمه ده. هغوی د غزې مسئله له بل اړخه ډیره مهمه وګڼله. دا هغه دا چې دی د غزې په دغه پیښه کې صهیونیستي رژیم له دوو سترو ناکامیو سره مخامخ شو. ړومبنۍ ناکامي د سور د میاشتې په 15 نیټه د طوفان الاقصی ناکامي وه، چې په هغه وخت کې وویل چې دغه ناکامي د نخ جبرانېدو ده. تر اوسه هم نه ده ترمیم شوی او نه به ترمیم شي. هغه رژیم چې د اطلاعاتو په دقت د پوځي کار او پوځي تسلط په پراختیا باندې تکیه کوي، چې ادعا کوي چې هر مرغۍ چې الوت کوي تر سترګو لاندې یې ده، د محدودو منابعو په لرلو سره د مقاومت د ډلې لخوا دغه اطلاعاتي ماتې سره مخامخ شو. دا صهیونیستي رژیم ړومبۍ ماتې وه. دغه ناکامي نه د ترمیم شوي او نه به هم ترمیم شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د صهیونیست رژیم دوهمه ناکامي د دغه رژیم د اهدافو ناکامي وبلله او وی فرمایل د هر ډول وسلو او تاسیساتو سره د شپږو میاشتو جګړې او د متحده ایالاتو په بې ساري مرستې سره چې وسلې مالي مرستې او سیاسي مرستې چمتو کړې څو ځله پریکړه لیک وي توکر، او دا وروستۍ پریکړه لیکې که څه هم په ځینو لارو ویټو نه کړای شو، دوی وایي چې دا الزام راوړونکی نه دی، دا یو تش دروغ دی او د امریکا په ټولو مرستو او د هغو ظرفیتونو سره سره چې دوی په لټه کې دي نشي کولای حتی یو هدف هم ترلاسه کړي. دوی غوښتل چې مقاومت او په ځانګړې توګه د حماس ډله له منځه یوسي، خو دوی ونه توانېدل. هم حماس او هم جهاد دواړه د غزې د مقاومت ډله دا ټولې ستونزې په قوت او توان سره زغمي او گزار هم ورکوي. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیگناه او شزو او ماشومانو قتل عام د مقاومت د جنگیالیو په وړاندې د صهیونیستانو د بیوسۍ نتیجه وګڼله او وی ویل د صهیونیستانو ماتې به حتما دوام لري او د هغوی بیهوده هڅې به د دغه کار په شان چې په سوریه کې کړي دي په دمشق کې د ایران د سفارت پر قنسولګرۍ برید او البته چې دوی به څپېره وخوري د دوی ستونزې درمان نه کړي. هغوی وفرمایل له هغې لومې او کیندې چې په خپله یې کیندلې ده د صهیونیستانو د خلاصون هیڅ امکان نشته او صهیونیست رژیم به ورځ په ورځ ضعیف او د تخریب او تباهۍ ته نږدې او له ماتې سره مخامخ شي او ورځ په ورځ به دا رژیم کمزوری او د زوال او تباهۍ خواته نږدې کیږي انشاءالله تعالی. او هیله لرو چې زموږ ځوانان به نن ورځ هغه ورځ وویني چې د قدس شریف د مسلمانانو په لاس کې وي او د هغه په هغه کې به دعاګانې وکړي او اسلامي نړۍ به د اسرائیلو د تباهۍ ورځ ولمانځي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د خدای تعالی په نصرت سره د اسلامي انقلاب او د اسلامي جمهوریت د سپیڅلي نظام رامنځته کېدل د اسلامي نړۍ لپاره یو ستر فرصت وباله چې تر نن ورځې پورې د اسلام او مسلمانانو د ګټو لپاره ترې استفاده شوې ده، بیا هم انشاءالله استفاده وشي. اسلامي نظام به ورځ په ورځ پیاوړی کېږي انشاءالله او دښمنان به یې ورځ په ورځ کمزوري کېږي او سیمه ییز محاسبات د الاقصی د توپان له پیښې وروسته بدل شوي او بدلیږي. هغه پخوانی حسابونه نور شتون نه لري. د مقاومت د جبهې پریکړې او د مقاومت جبهې پریکړې به حتما بدلیږي، سره له دې چې په سیمه کې د مقاومت حالت یو بل بدلون موندلی او نور به هم بدل شي او د اسلام او د مقاومت او د اسلامي جمهوریت دښمنان مجبور دي تر څو دا بدلونونه ومني او پوه شي چې دوی نشي کولای په سیمه کې پر مسلمانانو مشرانو واکمنی وکړي او حکومت وکړي.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې دا وینا مو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. نو موږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.